دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مسپښین درې بجې سویز بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې ساته خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو. د دې ترڅنګ به د دې خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیز پروګرام ریډیو مجله هم واورئ. خو تر هغه څه وړاندې د دې ساته خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. نن به د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد لپاره لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی پر حلقه ان یو سل شل به د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر اوولسمه نیټه ضمني ټاکنې کیږي. او د افغانستان په میدان وردګو کې د وسوال طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ لنډشتو وروسته د کابل کندهار لویه لاره بنده شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. نن به د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد لپاره لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي. د دې مقصد لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه نن ماپښین درې بجې رابلل ده. د قومي اسمبلی مطبوعاتي څانګې له مخې د لنډمهاله وزیر اعظم د څوکۍ لپاره 15 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي چې د مسلم لیگ نون ګوند شاهد خاقان عباسي، د پیپلز ګوند سید خورشید شاه او نوید قمر، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا شیخ رشید او د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله شامل دي. د ام کیم ګوند کشور زهرا د مسلم لیگ نون ګوند د کاندید شاهد خاقان عباسي په حق کې کښېنسته. دا ټاکنې تر هغه وروسته کې چې د جولای پر 28 نیټه پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمې په اورېدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نه ښکاره کولو په تور نواز شریف د وزیر اعظمۍ څوکۍ لپاره نااهل وګرځاوه. د سپریم کورټ له پریکړې وروسته نواز شریف پر ځان لګیري تورونه رد کړل او ویل له ده سره چې کوم سلوک سوی د هغه مستحق نه و. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی پر حلقه ان یو سل شل به د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر اوولسمه نیټه ضمني ټاکنې کیږي. کمیشن په خبرې سوي خبرپاڼه کې ویلي چې امیدواران د اګست له لسمې تر دولسمې نیټې خپل کاغذان له ریټرنینګ افیسر سره جمع کولای سي. د قومي اسمبلی دا چوکۍ د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته خالي سوې ده. مسلم لیگ نون ګوند وار له مخ پرېکړه کړې چې پر دې چوکۍ به د نواز شریف کشر ورور او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف دروي تر څو د هیواد وزیر اعظم ته لاره ومومي. نور ګوندونه لا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو د نمونه اعلان نه دی کړی. د شمالي وزیرستان په شاو تحصیل کې د واده یو ګاډي کندې ته پریوتی چې پکې درې ماشومان مړه او اوولس کسان ټپیان سوي دي. د سیمې اوسېدونکي حکمت الله نن مشال راډیو ته وویل دا ګاډي پرون له سپینوامه د ټل پر لور روان و چې کندې ته پریوتی. نوموړي زیاتوي چې په سیمه کې له ډېرې مودې راهیسې د پرمختیایي کارونو نه کېدو له کبله لارې ډېرې خرابې دي او زیاتره وخت دا ډول پېښې ورباندې کیږي. حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د میدان وردګو والی ویاند عبدالرحمن منګل په یو بیان کې ویلي د کابل کندهار لوی لار وروسته له هغه بند شوه چې نن د سید آباد په سلطان خیلو او شاتر سیمه کې سهار وختي نشته وسوه چې اوس هم روانه ده. منګل زیاتوي په دې جګړه کې تر اوسه دوه طالبان وژل شوي او په چاودیدونکو موادو بار یو موټر د حکومتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. په بیان کې د حکومتي ځواکونو د تلفاتو یادونه نه ده شوې. بلخوا د هلمند ولایت د ناوی ولسوال امنیتي ارګانونو غوښتي چې دی ولسوالۍ ته د وسلوال لخوا د جدي ګواښ مخه ونیسي. اکا محمد تکړه پر مشال لړیو ته وویل وسلوالو بیا د ناوی مرکز ته نږدې سیمو باندې ډلیز بریدونه پیل کړي او که هلته پوځي عملیات پیل نه سول نو د ناوی نورې سیمې به هم د وسلوالو لاسته ورسي. خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک پر مشال لړیو ته وویل امنیتي ځواکونه ناوی ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ کم کړی دی.
ضربتی قوتونه رسیدلی دي ساحې ته او هغه ځایونو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندختونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې دي په خاطر باندې چلته قوتونه رسیدلی دي کابو دی.
بلخوا د هلمند ولایتي شورا وایي چې تر څو پورې ګرمسیر، باباجي، مارجا او نور ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل سوي نه وي تر هغو د ناوې ولسوالۍ امنیتي وضعیت نشي ښه کېدای. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د عراق حکومت وايي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په سوي برید کې عراقي سفارتکارانو ته مرګ ژوبله نه دا وشته او د دې برید د سړیو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لېږل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق سفارتي عمله خوندي ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موصل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ل پرونی بری درسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقی سیال ابراهیم جعفری ته ټلیفون وکړ او د عراقی سفارتکارانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویلی د عراق پر سفارتخانه په پرونی برید کې د ویشیز په ګډون دوه عام وګړي وژل شوی او د دوه امنیتي ساتونکو په شمول درې کسان ټپي شوي دي. د برید پر مهال څلور واړه برید کوونکي چې داعش ډلې ویلي د دوی وسلوال هم وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د جارجیا له وزیر اعظم ګیورګی کویریکاشویلی سره د لیدو پر وخت د واشنگټن له اړخه د دې هیواد د ملاتړ ژمنه کړې. نوموړي نن په تبلیسی کې له وزیر اعظم کویریکاشویلی سره د لیدو پر وخت هغه ته د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا سلام او له جارجیا سره د ملاتړ پیغام ورکړ. پینس زیاته کړه چې امریکا جارجیا خپل مهم ستراتیژیک ملګری ګڼي او د دوی د مځکني بشپړتیا پر دریځ او په ناټو ائتلاف کې به د دوی د غړیتوب پر هیلې ورسره ملګری وي. تیر ورځ تبلیسی ته د رسیدو پر مهال مایک پینس ته په زرګونه خلکو هرکلی ووایه. نوموړی پلان لري چې په جارجیا کې کېدونکي د ناټو ګډ پوځي مشقونه هم وګوري چې د جارجیا شاوخوا 800 او د امریکا 1400 سرتیري برخه پکې اخلي. پینس به سبا په مونټینیګرو کې وي چې تازه د ناټو غړیتوب ورکړل شوی دی. د پخواني یوګوسلاویا دا هیواد د روس له لوري اندېښنه لري. مایک پینس به سبا د مونټینیګرو په پلازمینه پودګوریسا کې د البانیا، مقدونیا، کروشیا، بوزنیا هرزګوینا، سلووینیا او سربیا له مشرانو سره غونډه کوي. د روس چارواکي وایي د امریکا پوری اړه لري چې په ماسکو کې د خپل سفارتي ملاتړ ماموریت کوم غړي کموي. روس له امریکا څخه غوښتنه کړې چې په ماسکو کې د خپل سفارتي ماموریت د کارکونکو شمیره کم کړي. د روسي ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویلي هغه روسي وګړي چې د امریکا په سفارتي دفترونو کې کار کوي هم د 555 لرې کېدونکو کسانو په ډله کې راتلای شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 105 روپۍ 40 پیسې او 105 روپۍ 70 پیسې. یو پاؤنډ 104 روپۍ 50 پیسې او 104 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شازمی او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پارلمان نن د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنه کوي. قبایلي سیمو پارلماني استازي وایي دوی باید په دې وخت کې د فاټا اصلاحاتو لپاره یووالی کړی وای.
دا ډېر درته خبره وه چې په دې وخت کې موږ یو موټی شوي وو. په د بده مرغه زموږ قبایلو ماغه ترې بیټې پرقې ښکاري او تر ننه که موږ په اتفاق وای نو دا به ډېره مخکې شوي وای.
د خبر پښتونخوا له حکومت ته د قومي وطن ګوند تر بیلې دوه یو شمیر وزارتونه خالي شوي دي. د سیاسي چارو یو کارپو وای
روزانه چې وزارتونه بدلوي اتحادونه بدلوي د دوی خو د ولسي مسلو سره ولسي کرتشالو سره یا د صوبې د مفاداتو سره څه دلچسپي نه.
د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره په کراچي او ډیر اسماعیل خان کې د نادرا مرکزونه جوړ شوی دی. د شمالي وزیرستان پارلماني استازي وای
نن ځا په دې شي کې کامیاب شو چې اغا سنټر په کراچي کې ګلستان جوهر او د خلیل رضا دی وزیرستان د متصرینې ده پری او دغه رنګي پټي خان سیستم په دې کې د خلیل رضا شمالي وزیرستان ده پروي.
د دې ترڅنګ د سیمې اونړي پاړي یو شمېر نور رپورټونه او نیوز پروګرام رادیو مجله هم لرو. مشال رادیو سره وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان پارلمان نن لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي او د دې لپاره غونډه رابل شوې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله ربیع اکرم خان را سره ملګر شوې ده د ټلیفون له لارې. ربیع اکرم خان، که تاسو په دې اړه تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مننه موریوال نن چې د پاکستان قومي اسمبلی د ملک لپاره لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي. اوس چې د پاکستان قومي اسمبلی د هغه ته د قومي اسمبلی سمره غړي دي راتلل شروع کړي دي او لږ سات پسنه چې د دې غونډه په باقاعده توګه شروع کړي شي. دا غونډه چې ده د نوې لنډمهاله وزیر اعظم ټاکلو لپاره د ولسمشر ممنون حسین لخوا راغوښتې شوې وه. بوریوال د شاهد د واکمن ګوند شاهد خاقان عباسی، د پیپلز ګوند سید نوید قمر او د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې دی د عوامي مسلم لیگ چې کم مشر دی شیخ رشید احمد چې دی هغه د دې درېواړو ترمنځ به د وزیر اعظم د چوکې لپاره مقابله وي. له دې وړاندې بوریوال د پاکستان پیپلز ګوند دوه وو چې یو پکې سید خوشی شاه او بل قمر نوید، خو یو چې دی هغه خپل د نامزدګۍ کاغذونه چې وو سید خوشی شاه هغه واپس واخیسته. دا شان متحده قومي مومنټ هم خپل یو امیدوار را مخته کړی وای چې کشور زهره نومېده، هغه هم د مسلم لیگ نون د حمایت اعلان وکړه. د هغې په قومي اسمبلی کې سلیر چوکۍ دي. دا شان د پاکستان د قومي اسمبلی کې چې کوم درې سوه دوه څلوېښت چوکۍ دي نو په هغې کې د وزیر اعظم لپاره د یو سل او دوه اویا ضرورت وي، او واکمن ګوند چې کوم دی د پاکستان مسلم لیگ نون هغه یو سل او اته اویا ووټونه لري، چې ورسره د دین علاوه د اتحادي ګوندونو ووټونه هم شامل دي. دا شان که واکمن ګوند مسلم لیگ نون ته چې دی د دوه سوه څوارلس چوکو واضحه برتري ترلاسه ده. د دین علاوه د ایم کیو ایم هم څلېرش چوکۍ دي چې ورته به ورکړی کېږي. د بوریوال تیر ورځ مطبوعات سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې په مشکل وخت کې به خپلو اتحادیانو سره ودرېږي. دوی دا هم ویلي چې د مسلم لیگ نون چې کوم دی ملاتړ به کوي. د دې نه علاوه د پاکستان عوامي نېشنل پارټي چې کومه ده او قومي وطن پارټي، دوی هم د مسلم لیگ نون د حمایت اعلان کړی دی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ربی اکرم خان و تاسو ته معلومات وړاندې کول. اوس هم ځو د خبرونې پاتې برخې ته. په داسې وخت کې چې په پارلمان کې نوی وزیر اعظم انتخابیږي، ټول ګوندونو خپلې ایجنډا وړاندې کړې دي یا د هغه پر اساس د حکومت ملاتړ یا مخالفت اعلان کړی دی. دا چې د قبایلي سیمو استازي څه کوي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره هغوی څه کړنلاره خپله کړې ده، آیا سره متفق دي او کوي شلې دي؟ په دې اړه د اسمبلی غړي او د مسلم لیگ نون ډلې یو مخکر شابدین خان په دې اړه مشال رادیو ته معلومات وړاندې کړل.
دا ډېر افسوس خبره وه چې په دې وخت کې موږ یو موټی شوي وو او کواته کسان موږ پټا فولې مټیریال دا مطالبه کړې وه. نو د سیم د پارلیمنت پراپرټي جوړ شوې دا کومه مساوده چې د فرټام ریفورمز کمیټې چې هغه د قبل نمبر جوړ شوی وه، د پارلیمنت د دواړو ایوانونو او د کابینې نمبر جوړ شوی وه، سټینډینګ کمیټې کې دا ډېر اسانه وه چې دا شوې. خو د بده مرغه زمونږ قبایلو ماغه ترې بې اتفاقۍ ښکاري او تر ننه که موږ په اتفاق وای نو دا به ډېره مخکې شوې وه. خو موږ نورو ته ګوتې نیسو، خپل ځان ته ګوتې نیسو، که موږ په اتفاق وای نو موږ به ټول پارلیمنت زمونږ سره ولاړو انټل چې حکومت هم دا خبره دې پر رسولې وه. اور تنظیم ته پورې موږ پارلیمنټریان دا سیو موټه نو شو کوم د ستونه وکړو په یو مسوده باندې بیا دغه نشاط د زموږ بازي مزګری دغه نشاط لړ شي.
د دې سیاسي سوجې دی ولې دوی تر اوسه پورې بده پوینټ نه دی راټول
نه پوری کوم زما چې کوم د دوه یاس لپاره کې د اورور فال بیګا ورل ما دغه سوټ تور لما خو بیا زما سره چا ملاقات نه کوو. زما دا کوشش شو چې پرون پر موږ خپل یو ستراتیجی جوړو او داغه سره بده چور علم نو هغه آرام کوو. دا آرام نه پسم لاغي تر بده غنټه خپل سوټ کې پاتې شوم کوم. ما سره به هم تر اوسه ته کوم خو به هم شرابې ته نه کړین. دا ډېر افسوس خبره ده.
نو دا خو یو ډېر خام مقدسه کې چې دا تلسم ترمیم ول خبره واغې کوم د فاټا پارلماني غړي چې واغې خپل مقدمه مخکې نه کړې شو. دا اوس بل یو ډېر خام مقدسه د دې به څه نقصان دي اصلاحاتو لپاره په مستقبل کې؟
نو د اصلاحاتو مستقبل لپاره خو نقصان دا دی چې په دې کې پارلمنټریز کوم خبرې غلي وي. دا عوام نمائندگان دی او دا عوام نمائندگان چې مخکې شغه او می خبرې د زمونږ په واو باندې خدوم ظلم جبر دی چې تاسو مونږ نه د دې نظام خلاف نه د اوسه پورې سوګرا وتري دي نه راوتې شي او نه تل په کول کرچغه ولې شي ځکه چې حالات ډېر مختلف دي. که سیاسی پارټیان دي، د سیاسي پارټیانو په فاټا کې لیډرشپ رشته دی، هغه ټول لیډرشپ په خیبر پختونخوا کې دی. خیبر پختونخوا د لیډرشپ چې کوم دی، د هغې انټرسټ په اوسه پورې ما نه دی لیدلی. هسې په خوله خو وایي چې موږ وایو د دې ملګري، خو د اوسه پورې ما دوی په دغسې ونه لیدل چې لکه څنګه د جذبه پی لکه څنګه چې دی د پانامې خلاف دي. نو څو پورې چې د پاټو لیډرشپ دی راپاسېدلې، د خیبر پختونخوا ځکه چې لیډرشپ په فاټا کې نشته دی، نو که دوی په یو موټی شي راپاسې، او د دې غږ ډېر مؤثر دی او هغه ډېر زورور دی. نو ما دا غږم ونیلي، د قبایلو ولس مې په یو پیج ونیلي، د هر یو کس د خپلې سیاسي پارټۍ یا د خپل سیاسي ایجنډې یا د خپل ذاتي مفاداتو دپاره لګیا دی.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بل پلو د خیبر پښتونخوا له حکومت د قومي وطن ګوند تر بیلیدو وروسته یو شمیر وزارتونه خالي سوي دي. د واکمن تحریک انصاف چارواکي وایي د دوی حکومت غواړي چې په صفه توګه یا شفافه طریقه د حکومت چارې پر مخ بوزي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي د حکومت بدلونونه د دې سبب کیږي چې یعنی هلته د دوی په وینا له حکومتي وزیرانو او چارواکو سره د ولس او د صوبې غم نسته. خالد خان په دې اړه رپورت لري.
خیبر پښتونخوا حکومت نه د قومي وطن پارټۍ جدا کېدو وروسته یو ځل بیا په صوبه کې سیاسي بحران پیدا شوی دی، او د حکومت ځینې اهم وزارتونه او محکمې لکه د بخوار، معدنیات او ټولنیز پرمختګ لپاره با نوي وزیران او مشیران جوړول شي. د 2013 ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي په ګډه په صوبه کې حکومت جوړ کړ، خو بیا سمو د پس د وطن پارټۍ دوه وزیران د کرپشن او اداري فساد په تورونو د خپل وزارتونو نه لری کړی شو، او دغه شان دواړه ګوندونه د یو بل نه جدا شو. د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سمله غړي ډاکټر حیدر علي په وینا، د دوی ګوند په وزارتونو کې شفافیت او ایمانداري غواړي، او چې کوم وزیران یا مشیران د وزارت اهلیت نه لري باید چې هغه د خپل چوکونه لری کړی شي.
هغه کوم د مسلې حل لري. پاکستان تحریک انصاف د حکومت پالیسی دارا چې هغه د ګډ گورننس او شفاف ترانسپیرنسی سره د کار کې کرپشن دی پکې نه، او د دې دواړو پاډو په منځ کې چې اول په احتیاط کې رالو، بیا به احتیاط مات شو، اوس دی دویم ځل دی چې بیا جوړ شو، بیا مات شو، نو دا خو ټیک خبره ده چې د خاصرات نه دي.
خو بیا پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې دا ځل قومي وطن پارټۍ دا کرپشن په تور نه، بلکې په سیاسي اختلاف په وجه د حکومت نه لری کړی شو، او دا د په وینا وزیران او مشیران د خپل چوکونه لری کول او جوړول نه صرف د حکومت کارکردګۍ باندې بد اغیز لري، بلکې د اولس او د پرمختګ کارونو کې هم یو لوی خنډ جوړیږي.
ډېر بد چیزی په بیوروکریسی باندې یا د وزارتونو په کارکردګۍ باندې، خو د بده قسمت دلته چې کوم سیاسي ګوندونه وي دا چرونه کوي، دا روزانه چې وزارتونه بدلوي، اتحادونه بدلوي، نو د دوی خو د ولسي مسلو سره، ولسي کره تشالو سره یا د صوبې د مفاداتو سره څه دلچسپي نه.
دا قومي وطن پارټۍ سره د بخور، معدنیاتو، انډستریز، ټولنیز پرمختګ او د ټیکنیکل تعلیم وزارتونه او محکمې وي، او د حکومت نه د جدا کېدو وروسته دغه وزارتونه اوس خالي پراته دي. ډاکټر حیدر علي وایي چې د دوی د حکومت صرف لس میاشتې پاتې دي، او په کار ده چې دغه محکمو لپاره وزیران او مشیران د حکومتي ګوندونو نه منتخب کړی شي. یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت کې د صحت، اطلاعاتو، لوبو، ثقافت، د کرکلې او بخور، قانون او د مدنیاتو وزیران او مشیران سو سو واره بدل شوی او جوړ شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د هغې سیمې خلکو لپاره د شناخت کارډونو جوړولو ادارې نادره په کراچي او ډیر اسماعیل خان کې مرکزونه جوړ کړي دي. نوموړي تیر ورځ مشال رادیو ته ویل په دې مرکزو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي نه یوازې شناخت کارډونه بلکې خپلو بچیو لپاره فارم بي هم جوړولای سي. احمد الله نور حال راکوي.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د فاټانا منتخب پارلماني استاذي محمد نذیر اویل چې د نادرا چارواکو سره د خبرو اترو وروستو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خلکو لپاره په کراچۍ او ډیرا اسماعیل خان کې سنټر اخلاص کړی شوې دي. نو دوی کولای شي چې خپل سیمو ته د تللو پر ځای د هر خالی پورس په یادو ځایونو کې ځانونو لپاره شناختی کارډونه جوړ کړي.
کراچی خلک او دی ډی خان خان کې مطالبه وا چې میشت دا سنټر را په ډی خان او په کراچی کې کولاو شي. نن ځا په دې شي کې کامیاب شو چې هغه سنټر په کراچی کې ګلستان جوهر کې او دی خلی ورزا دی وزیرستان د متصرین دی پری او دغه رنګ په ډی خان کې ټانګ په دې کې او دی خلی ورزا سپیشل دی شمالي وزیرستان دی پروي.
د یوې پښتنې په جواب کې محمد نذیر اویل چې د شمالي وزیرستان خلکو چې په څه ډول په خپل سیمو کې د ملکانو نه تصدیق کوو نو کولای شي چې په کراچی او ډیرا اسماعیل خان کې د یاد ایجنسی چې کوم ملکان میش دي نو د هغوی نه دی تصدیق کوي. د 2014 کال جون په 15 نیټه حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپل سیمې پریښودې او د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک مختلفو برخو ته یې کاډې وکړې. د متاثرینو له حکومت وخت پر وخت غوښتنه کوله چې په کومو سیمو کې میش دي نو شناختي کارډونه جوړولو لړ کې دی ورته هم هغلته اسانتیاوې ورکړې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د شمالي وزیرستان په شیوا تحصیل کې د ځای خلکو او چارواکو په وینا پرون د واده د جنج یو موټر کندې ته لوېدلی چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د سړکونو د خراب حالت له امله دغه رقم پیشی رمخته کیږي. عمر دراز وزیر نور حال رکوي.
شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیما تحصیل شوا کې دورا یعنی جنج پر محل یو گاڑی د سڑک نه کنده تا پریوته چې پکې درې ماشومان مړه او 12 نور ژوبل شوی دي. ځای خلکو او انتظامی چارواکو مشال تا وویل چې دا ناوې راوړلو پر محل د گاډو کافلا سپینوام نه ټل تا پلاره وا چې تحصیل شوا کې یو گاڑی په غره کې تیر شوی سڑک نه لاندې کنده تا پریوتو. د دوی په وینا درې ماشومان مړه او ولاد ژوبل شو کې د اوه ماشومانو حالت مرګونه وو چې د سیمې نه په خبر روختون ته د درملنې لپاره یوړل. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا اول ځل نه دی بلکې د غلطه د سړکونو خراب صورت حال لوجه ډېرې داسې پیښې شوې. دوی وایي چې تحصیل شوه تر ټولو وروستو پاتې سیمه ده او د غلطه په تیرو اویا کالونو کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي او سړکونه یې کڼکپر او یا په لرې غرونو کې تللي کچا پراته دي. د سیمې اوسیدونکي حکمت الله د ټلیفون د لارې د پیښې حال مشال ته ورکو او وی ویل چې د دوی سړکونه په غرونو کې تللي او کڼکپر پراته دي. تحصیل شوا اوسیدونکي وایي چې د غلطا تر لرې آبادۍ پورې تللي سړکونه کچا او مخکینی جوړ شوي په کندو کې بدل شوي ځکه چې د دوی په وینا په 13 کالونو کې دوی تل محرومه ساتل شوي. دوی وایي نه دوی سړکونه او نه د صحت او تعلیم سهولتونه لري کوم چې دولت اوس د ضرب عضب عملیاتو پس په میرانشاه او میرعلي کې شروع کړي دي. سو دوی ته دې هم پاملرنه وشي او بنیادی سهولتونه دې ورته برابر کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د جنوبي وزیرستان قبایلي مشران د دوی د سیمې لپاره د گورنر ډیولپمنت پروګرام په نوم د پرمختیايي چارو د دفتر تړل کېدو خپه کړی دي. دا مشران وایي سیمه او خلګي جنگونو ځپلې دي او حکومت باید د دوی لپاره د بیا رغونې کارونه ونه تړي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي یا د پروګرام د امریکا حکومت په مالی مرسته چلدی او هم هغوی دي چې که وغواړي بیرته یې پیلولی شي. سیلاب مسعود پر رپورٹ لري.
د د شلی وزیرستان درې مسعود قبایلیون د حکومت په دغه پریکړه سخت خپه تاوېدلی دي چې د کومې له مخې په شلی وزیرستان کښې د جی ډی پي یا ګورنر ډیولپمنټ پروګرام دفتر نغښتلی بند کړی شوی دی. دا قبایلیون وایي چې د دغې پریکړې په وجه هغه سیمې د بیا ابادولو نه بې برخې پاتې شوې چې کومې د جنګ په وجه په بشپړ طور باندې بربادې تباه شوې دي. د سیمې یو مشر ډاکټر سمیع الله جان لنګرخیل په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
تقریبا نکولنه خلک خپل علاقې نه بهر وه، کورینه او میلې ړندې شولې، خصوصا لدا تحصیل دی، مکین دی، د شاول علاقه دو سرې پروګرام علاقې شوې ډېر ضرورت. او ډېره د افسوس خبره دا ده چې کله دغه علاقې ازودې شولې او دغې ته د ډیولپمنټ چارې ضرورت وه، این په دا ټایم کښې دا پروګرام بند شولې. د ټولې ماسې د طرف نه زه د ګورنر د فاټر سیکرټریټ د دغې قدم غندنه هه کوم، احتجاج هه کوي. پې
یو بل مشر سردار جمال الدین شامنخیل زیاتوي،
موږ په جنوبي وزیرستان کښې ګورنر ډیولپمنټ پروګرام جی ډی پي په نوم باندې چې کومې چارې کولې هغه په سروکې څه علاقه شې او څه په سرروغه شې ډېرې ښې چارې وکړلې. خو پانه بعد چې کله د پورته د میډا شاول لدا دا شوبېخیل ریا د ماکین دا ټولې علاقې لکه دا چې کلفوسې شولې دی د پروګرام ورپسې بند کړ، موږ په دا باندې ډېر انتهایي خفه شولې. حکومت نه دا غوښتنه کې دا مطالبه کړي چې که هغه نه وي څه بل متبادل پروګرام درولځي، خو موږ ته د دغه چارې په دا وکړو چې اصلي نقصان د میډا شوی دی، تکلیف نشته، باید دغه چارو ته شری نه شي. د درې مسجدو والا کښېنې د احتجاجي پروګرام چې کوم طریقه د
مشال ریڈیو پر دغا باریک سے چدیسولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفرال اسلام خٹک نہ پرستنا وکڑا آغوی واویل
مینلی دی پرپز دے پر ہوں فار سٹرینگننگ اف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس. دا چونکہ یو ایس ایڈ پیسی دی دو یو ایس ایڈ پر مرزے بندے اکثر لگی چدے پکم سیکٹر کے لگول گواڑی دلتا گورنر صاحب رغلے ایون ما دا ہر ریکویسٹ پر تکڑے چے دا ٹول ساؤتھ وزیرستان کے ایکسٹینڈ کے ایون انکلوڈنگ وانا مونگا ریکویسٹ فاٹر سیکٹریٹ تکڑے دے چې دې ډېر خخ کرونه کړی دي نو پکار دي چې دا اوس وایند اپ نکی مزید د فند ملاو شي.
دغه کبالیانو دا هڅ پینا کړلا چې کا سرکار متبادل پروګرام جوړ نه کا بیا با مسعود کبالیون مجبور وی چې په غټ احتجاج لاس پورې کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په پېښور کې د ډینګي تبي ښکار شویو کسانو شمیر تر سلو زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي دا ناروغي له یوه وایرس څخه کیږي چې د یو خاص ماشي له چیچلو خپریږي. روغتیایي چارواکي وایي دا مهال د پېښور په لویو روغتونونو کې ګڼ کسان د ډینګي تبي له کبله بستر شوي او تر اوسه یې یو کس مړ شوی هم دی. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا طبی ماهرینو په وینا پېښور کې د ډنګي وایرس چې کوم د یو خاص ماشي نه خورېږي،
د دې له وجې خورېدونکې ناروغي به د تیر شوي جون نه واخله تر را روان ستمبر میاشتې پورې دوام لري. دوی وایي تر اوسه د یو نیم سلو نه زیات کسان دغه وایرس اغېزمن کړي دي چې د پېښور په بېلابېلو لویو هسپتالونو کې علاج لپاره پراته دي. د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان مشال لیډو ته د دغه وایرس اغېزمن شو او د وژل شوي کس په هکله وایي.
څلور شپېته مریضان مونږ ته راغلي دي چې په هغه کښې ویش مریضان ډسچارج شوي دي، شپږ درش مریضان هم دې وخته پورې مونږ سره داخل دي.
پایلډ ریډنګ روغتون کې د ډینګي لپاره ټاکلی شوی د خصوصي وارډ مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالدین وایي چې تر اوسه لیډ ریډنګ روغتون ته د سلو نه زیات د ډینګي وایرس ناروغه کسان راوړلي شوي دي. نوموړی وایي که د دې رنځ په وړومبي پړاو کې تشخیص یا علاج ونه شي نو وروستو دا ډېر خطرناک وي. نور علاماتو په هکله دوی وایي
طبی ماهران وایي چې باید هر یو انسان خپل چاپېرچل کې ماحول صفا وساتي، په خپلو کورونو کې په خصوصي توګه چرته چې ماشومان وي هلته کې ولاړې اوبه نه پرېږدي، او د نور پرېوتو او نور راحتو وختونو کې خپل ځان او ټول ماشومان د ماشو نه د دارو یا د مچردانو په ذریعه بچ وساتي. په پېښور کې د ضلعي حکومتونو لخوا په بېلابېلو سیمو کې د دغې ماشو په ضد د سپرې کولو عمل هم پیل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو ستاسو لپاره نه ساعته خپرونې وړاندې کوي. د خپرونې د ریڈیو ترسنگ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د مشال ریډیو پر ویب پاڼه تاسو کولی سئ چې دغه په ریډیو کې خبرېدونکي زیاتره رپورټونه په لیکلې بڼه ولولئ، تصویرونه وګورئ، ویډیوګانې وګورئ. همداسې د مشال ریډیو د خپرونو د لاش کېدو لپاره خپلې رائے او مشورې له موږ سره شریکې کړئ. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوي احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد لپاره لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي. د دې مقصد لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه ماپښین درې بجې را بللې ده. د قومي اسمبلی مطبوعاتي څانګې له مخې د لنډمهاله وزیر اعظم د څوکۍ لپاره 5 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي چې د مسلم لیگ نن ګوند شاهد خاقان عباسي، د پیپلز ګوند سید خورشید شاه او نوید قمر، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا شیخ رشید او د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله شامل دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي د قومي اسمبلی پر حلقه یې یو سل شل به د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر 18 نیټه ضمني ټاکنې کیږي. کمیشن نن په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویلي چې امیدواران د اګست 13 تر 12 نیټې خپل کاغذان له الکترونیک افسر سره جمع کولای شي. د قومي اسمبلی دا چوکۍ د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته خالي شوې ده. د افغانستان د میدان وردګو والي ویاند عبدالرحمن منګل په بیان کې ویلي د کابل کندهار لوی لار وروسته له هغه بند شوه چې نن د سید آباد په سلطان خیلو او شاترو سیمه کې سار وختي نشته وسوه چې اوس هم روانه ده. منګل زیاتوي په دې جګړه کې اوس دوه طالبان وژل شوي او په چاودیدونکو موادو بار یو موټر چې د حکومتي ځواکونو لاس ته ورغلی دی. د عراق حکومت وايي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په سوي برید کې عراقي سفارتکارانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د دې برید د څېړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لېږلې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي له پرني برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته ټلیفون وکړ او د عراقي سفارتکارانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د جارجیا له وزیر اعظم ګیورګی کویریکاش ویلی سره د لیدو پر وخت د واشنگټن له اړخه د دې هیواد ملاتړ ژمنه کړې. نوموړي نن په تبلیسي کې له وزیر اعظم کویریکاش ویلی سره د لیدو پر وخت هغه ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سلام او له جارجیا سره د ملاتړ پیغام ورکړ.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه زمي وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیس پروګرام ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو سلامونه. په 950 غنه کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو لیکوالو لپاره یو نوی ادبي تنظیم جوړ شو چې خويندې ادبي لخر نومیږي.
اوس د پاره خو زمونږ نمائندگان تقریبا د 10 کسان دي. د دې نه علاوه چې کوم کوآرډینیټرز دي تقریبا یو 50 کسان خويندې خو هغه دي چې ماته وایي چې موږ له اوږدې راکا.
سندرغاړي علي بابا خان کابل ته د خپل روستي هنري سفر حال راکوي.
الله ماته غني بابا کلامونه ویلو. سلام هغه ته روان دي کنه هغه واقعي چې په وجد کې راغلی او زه هم په وجد کې راوستو مو د غني بابا د
دا وانا سره تړاو لرونکي لیکوال شوکت عزیز د لنډو کیسو لومړی کتاب خپور کړ.
د میش په علاقہ باندې ډېرې چګې ټیټې تیرې شوې او نو مو دا شرینا لیکل خو په شیر کې هغه مطمئن کې دنه زه چې مو سب ویلي او صحیح مې ویلي نو دغه یو د افسانې لیار و پدا کې مې ته آزمایي وکړه.
د یو ځوان شاعر سید محمد صادق یو خپل شعر دغه په خپل آواز کې اورو.
د سازونو په بازار کې پټ پټ ګرځم پور وړې د یو کس ملالیا.
په پښتونخوا کې د میرمنو لپاره یو نوی ادبي تنظیم په کار پیل کړی دی. په اسلام آباد کې میشت لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار وایي له ډېرې مودې نه دوی او عباسین یوسفزي ارمان درلودلو چې د کوزې پښتونخوا پښتنې ښځینه لیکوالې او شاعرانې خپله یوه ټولنه ولري. نو همدا وه چې دوی د خویندو ادبي لښکر بنسټ کیښود. د افکار په وینا لیکوال او شاعر کلثوم زیب د دغه تنظیم په جوړولو کې تر نورو زیاته علاقه ښکاره کړه. د خويندې ادبي لښکر نوم ورته عباسین یوسفزي او اقبال حسین افکار په شریکه غوره کړ. لوگو ورته رفت خټک جوړ کړه. زیتون بانو، سلمہ شاهین او سنور لیکوالې دم غړې ته پر اس کې دي. مشاورتي ډله کې اقبال حسین افکار او باسین یوسفزی هم شامل دي. اقبال حسین افکار وایي د میرمنو د دغه ټولنې ملاتړ به دوی او ځینې نور پوهان جاری ساتي.
باسین صاحب ته ماته او سر خټک صاحب یو زمون مشر دی، هغه ته خواشي چې تاسو مونږ سره مونږ مرسته ماتل کړئ. مونږ ورته چې مونږ بالکل هغه اندېښ صاحب خبره چې لس هزار د رقیبانو واګانو زه د ولاړ لکه د غر د ګل په شایم، نو بس مونږ ستاسو مرسته ملاتړ کوو. مونږ درسره یو چې څنګه تاسو وایې مونږ نو اوس چې کوم نه بیچ را جوړ کړو او بیا واټس اپ ګروپ یې جوړ کړو، نو په هغې کې ټولې زنانې چې کوم نه سونه لیکوالیانې دي شاعرانې دي نو هغوی جوړې، نو هغې هر چلی وي او وی چې یاره مونږ به دې تنظیم کړو جوړې، نو دا ډېر ښه کار شو. مونږ به دې کار کوو دغه شان دې ما پوسټ ولګول په فیسبوک باندې اږي کوم تقریبا هغه پسونو باندې خلکو هغه پښتنو قبول کو وی چې دا ډېر زبردست کار وشو او ډېر ښه کار دی چې د میرمنو شاعرانو ادیبانو دې میدان ته راووتې او خپل یو تنظیم یې جوړ کړو، خپل یو سنګر یې جوړ کړو او زموږ مرستې او ملاتړ به دوی سره.
دا خویندې ادبي لخکر لیوې مشرې کلثوم زیب سره مو په همدې موضوع خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د یاد تنظیم د جوړولو ضرورت څنګه محسوس کړ. هغوی راته وویل
اصل کې د دې نه مخکې تنظیمونه خو ډېر آفر به راته کوو چې تاسو زموږ په تنظیم کې شامل شي، نو چې هغې کې مونږ کلکار شروع کړو نو هلته کې زموږ پښتنو خویندو ته دومره لارې کولاو نه وي. او زما سره ملګري ډېرې وي پښتنې، نو ټولو ما نه دا غوښتنه کوله چې په ځای د دې چې مونږ دغه طرف ته منډې وو او ځان ستړی کوو، نو زموږ د خپل ځان لولې یو ټولنه نه چې هلته کې مونږ ښه کینو او مونږ صرف په یوې ژبې باندې کار وکړو. نو ما د هغه اکثریتي خبره چې کومه وه نو ما ومنله او په دې باندې د تیر یو کال نه زه لګیا وم. نوم مې نه و دغه کړی کو چې مونږ خپل مشران دي، باسین صاحب دي، افکار صاحب دي، سلمہ بیبی وا، زیتون بانو بیبی وا، مونږ هغه ته دا وایي چې تاسو مونږ ته مشوره راک. هغه بیا دا زمونږ واتس اپ ګروپ په هغه کې مونږ ډسکشن کوو. بیا ما د ټولو خویندو طرفه باسین صاحب ته دا وایي چې ټوکې موکړي چې ماشوم خو پیدا شوی دی خو نوم وته تاسو کېږي. بیا هغه دا وایي چې مختلف نومونه و چا یو سوی چا بل سوی چا بل سوی. بیا هغه دا نوم خوښ کړو او د هغه په خوښه باندې مونږ دا متفق کړی زمونږ دا وچې دا نوم ښه دی.
کلثوم زیب بیبی که درته وایي چې ستاسو خو ډېرې ښې هلې ځلې مو روانې کړې دي، لا تاسو سمې غونډې مو پیل کړې نه دي، دا د تاسو سره تاسو وایي چې رابطې کېږي د ګردې پښتونخوا نه قبایلي سیمو نه، نو ستاسو غونډې به چېرته وي؟ دغه خویندې به چېرته سره راټولوي؟ په هفته کې، میاشت کې، څو میاشتو
کې؟ زمونږ خو لکه اوس په سوشل میډیا ډېر آسان دي، زمونږ په فیسبوک باندې، د میسنجر په دغه ګروپ کې، زمونږ په واتس اپ باندې ګروپ دی، او زمونږ په نمبرونو باندې یو ګروپ دی. نو دا مختلف ګروپونه دي او هغې خویندو سره مونږ خپل په رابطه کې یو. بل څنګه چې تاسو ته ما وایي چې پاکستان وومن رایټر فورم څلور میاشتې ما اوچلو، نو په دغه څلور میاشتې کې د روجې نه مخکې، روجې نه پس مونږ پروګرام نه دی کړی، خو د روجې نه مخکې لکه د اپریل او د مئی په دې دوه میاشت کې مونږ درې پروګرامونه، بلکې څلور وکړو. یو مونږ په جوش ملي آبادی انټرنیشنل پروګرام کړو، او د هغې نه پس مونږ په الف جان خټکه، بیا مونږ په سیف الرحمان سلیم سے، بیا مونږ یو غټه مشاعره د څلورو د ټولو ژبو، مطلب هغې کې چترالی وا، کشمیری وا.
او دا په اسلام آباد کې ته غونډې تاسو وکړلې؟
دا مونږ په خانې فرهنګ ایران کې دغه خلک
په خور کې
لبی پیسو حال را کوي، مونږ ته کسان را کوي، الته کې سکیورټی را کوي. نو الته کې زمونږ تقریبا د ټولو خلکو ادبي هلې ځلې الته کېږي، او دا د هغې حکومت یا د دې ځای د هغه کس ډېره زیاته مهرباني ده زمونږ په ادبي خلکو چې مونږ سپورټ کوي، او مونږ ته بغیر د اخراجات او بغیر د څنګه دوره سکیورټی عمر کوي، حال عمر کوي. او الته کې زمونږ د 200 د 300 څلورو سو کسان، باز وخت 500 کسان شي، ټول هغه په زړه ځای کړی، میډیا شي، پرنٹ میډیا راشي، الکترونیک میډیا راشي، او هغه ارس هغوی په زړه ځای کړي دي او خپل لمنې ورته کولاو کړي ده. نو دا د هغوی غټه مهرباني ده. نه زیات تر زمونږ پروګرامونه چې کې شوي دي، د خانې فرنګ کې شوي دي، او اوس ما د اکبروتی صاحب مونږ سره مشاورتي کمیټه کې دي. نو د دې نه مخکې ما هغوی سره خبرې کړې وه چې یو وړوکی حال کم دی، هغه به تاسو مونږ له پروګرامونو له بعضې وخت کې راکوي. نو ډېرې خویندې خو مونږ سره دلته راځي، او ډېرې به داسې یي د نیمو نه به زیاتې، بلکې وایي سمونږ سره راوځي، او دا درې سي چې دي دا په کورونو کې ناستې دي. د هغې د پاره به مونږ صرف دا کوو چې د هغې کوم لیک دی هغه به ادب ته دغه کوو چې د هغې نوم روک نه شي.
صحیح،
چې هغه خلک داسې دي چې هغې د کور نه د راوتو د هغې امکان نشته.
پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه خویندې شاعرانې لیکوالې چې تاسو رابطه وکړي چې د دوی دغه آثار شعرونه بیا چاپ کړي، دا به د فیسبوک د لارې چاپوي که نه چېرته کتابي بڼه باندې یا مجلې پام؟
خپل خیال دا دی چې کلچر ډیپارټمنټ چې دی، نو تیرو وختونو کې هم زمونږ ډېر خویندو ورونو له کتابونه فری چاپ کړي دي. زمونږ کوشش دایي چې مونږ کلچر نه په دې کې هیلپ واخلو، ځکه چې ادبي ټولنې څومره هم یي نو هغې سره دومره ډېر پیسې نه. تاسو ته خپله دا پته ده چې هغې کتابونه په یو کتاب باندې تقریبا د دیرشو نه والا 500-600 پورې خرچه راځي. نو دا زمونږ په دغه کې نه ده، بس دومره به کوو چې د هغې هغه لیکونه کوم دي، د هغې په نوم هغې سره به رابطه کوو، هغه به راجمع کوو، او هغه به بیا کلچر ډیپارټمنټ ته حواله کوو. یا زمونږ نور داسې ملګري چې کوم پیسو والے دي دغه دي، نو زمونږ به کوشش دایي چې مونږ د هغې کتابونه که واړه دي که غټ دي، دا په ادب په دنیا کې د هغې خپله یوه حصه واچوو، د خپل فورم د طرف نه واچوو.
صحیح، راته ویلی شي چې تر اوسه به ستاسو د دې تنظیم ادبي تنظیم د غړو شمیره څومره ده؟ خو به زیاتېږي، زه پوهېږم اولې ورځې دي، خو اوس دپاره څومره مېرمنې در سره دي؟
اوس دپاره خو زمونږ بغیر نماینده ګان خو تاسو ته ما نومونه درولېږل تقریبا دا 10 کسان دي. د دې نه علاوه چې کوم کوآرډینیټرز دي، د چا خواهش دی چې تاسو مونږ ته په خپلو خپلو علاقو کې دلته تنظیمي برخې راغئ، نو هغه دي ډېرې دي، تقریبا 50 کسان نه خويندې، خو هغه دي چې ما ته وایي چې موږ له هغه دی راکا، نو هغه دي را سره. او د دې نه علاوه هم کم ګوره، دا صرف په دې نه دی چې هغه شعر لیکل شي، هغه خور چې د هغه شعر او شاعری او نثر ته توجه ده چې هغه هغه کتل غواړي، هغه اورېدل غواړي، او هغه باندې ځان پوهه کول غواړي، دا هغه هم دا حق دی. نو زما د طرف نه خو زه د فیسبوک په مخه هم چې چېرته زما لیکوال رونه دي، هغې ته هم ما خواست کړی دی چې تاسو چېرته چېرته هم هغه خویندې چې په کورونو کې ناستې دي، لکه کله کله زه په دې ډیوه باندې یا نور داسې پروګرامونه چې هغې کې ما وغواړي او زه خبرې کوم، نو بیا د فیسبوک په مخه ما ته په سوونو خویندې میسیجونه کوي چې موږ دا خبره خوښه شوه ده. نو هغه خویندې دا نه ده، خور په کور کې ناسته ده، د هغې رور پلار ته پته نشته چې زمونږ دا خور سوره ده، ټیلنټ نه ډکه ده، او څه خو زمونږ د پښتو هغه بزګډورې دی، شرم دی ور باندې ورپورې چې څوک دغه کوي. نو وایي چې ګینې دی اجره کې راته کنسل وکړو، حالانکه ما په هر فورم باندې دا وینا کړې ده هغه رور ته، هغه زوی ته، هغه خاوند ته، او چې تاسو د خپلو خویندو میندو ښځو او لوڼو باندې اعتبار وکړئ، اعتماد وکړئ، دوی له حوصله ورکوي، ځکه چې تم زمونږ دا معاشره دا کوم د ژوند گاډی دی. نو د ژوند گاډی وي، یو د ښځې پایې ده، یو د سړي ده، د سلور پایې دي، او د دې دوو پایو توازن بالا برقراري چې سته کې هغه ستا ښځه وموکي. نو مونږ خو ښځې یو، نو مونږ به بیا هم هغه لوښې وینځو، هغه کپڑې به وینځو، بچي به پیدا کوو، هغه به لویو، د هغې تربیت به کوو، کور به صفا کوو، خو دې سره سره زمونږ چې کوم حقوق دي، مطلب د قلم په شکل کې مونږ را مخکې کېدل غواړو، یا نور داسې ټیلنټ مونږ کې دین پکار دي، زمونږ دا سړي نارینه کم دي، هغه په هر شکل کې دي، په هر رشته کې دي، هغه د اعتبار وکړي، هغه د اعتماد وکړي، او هغه د وسله د ملاتړ جوړ شي، نو هله به مونږ په مخکې ځو. دا خو نه ده چې یو سړی دی هغه به یوازې منډه وي، څنګه چې هغه ته په نن سبا مونږ وایو چې ښځه دې ګټي نو سړی دې هم ګټي،
سین والله پاک مو پخپل مقصدونو کې کامیاب لره. په دې هیله چې د پښتونخوا د هرې سیمې یو لیکواله یو شاعره یا یو خور تاسو رابطه کول غواړي چې تر تاسو د یوې نه یوې لارې باندې تاسو ته ضرور رسیږي او تاسو دغه لخکر نوم چې ورکړی دا واقعا یو لخکر ثابت شي.
بالکل جی ډیر مننه خوشاله آباد او صحیح زما د طرف نه هر یوې خور ته پخپل دې پروګرام کې دا پیغام ورکړي چې زه د ټولو یم که هغې ته صرف الف لیکل ورځي او هغه که پورې جمله لیکل شي د هغې سوچ زما په کار دی چې هغه د بدلون سوچ کول غواړي. په دې کې زما هیڅ مفاد پټ نه دی چې زه دا ووایم چې کینی نه مالې څه فایده راکړي نه هغه نه زما صرف د یو خور تعلیم یافته کول د هغې ذهن جوړول د هغې دماغ چې دی هغه روښانه کول او هغې ته چې هغه خپلو بچو ته خپل راتلونکي نسل ته څومره فایده ورکولی شي د هغې نه ځکه چې زموږ د ټولنې چې کومې دي نو دا اسې نه دي او د پښتون لور ته د پښتون ښځې ته د پښتون خور ته د دې ډېر زیات ضرورت دی. پښتنې خاورې ته د دې ضرورت دی او کومه غرونه چې ما اوري نو هغې ته بیا زه یو ځل اپیل کوم چې مهرباني وکړئ تاسو د خپلو خویندو لوڼو ښځو نه تپوس وکړئ چې تاسو داسې څه لیک کوئ یا څه دغه نو زما پورې رابطه ګرانه نه ده ستاسو په ذریعه دیم کې د فیسبوک په ذریعه دیم کې زما پیج هم د کلسوم زیب په نوم باندې په فیسبوک شته ما ته د میسج وکړي نو زه د هغې نوم به نه اخلم په بدل نوم دې راشي خو دا د هغې حق دی دا د ادب حق دی دا زموږ د خاورې په مونږ قرض دی دا زموږ د نسل په مونږ قرض دی دا زموږ د پښتو ژبې په مونږ قرض دی چې دا مونږ قرض پوره.
بل پلو لیکواله حسینه ګل تنها وای د میرمنو لپاره د ادبی تنظیمونو جوړیدل ډیر مهم ګام دی او د دې سره به میرمنې په یو شریک څنګه راټولې شي.
ډیر زیات خوشاله شوم په دې خبره او دا رجستر د خپل خبر شوم خپل ما ته لاره ته معلومات یې زما خاطر د معلومات نه دی راغلی هغه د ټول رجستر د پښتني تعلق کې نو دا لکه یو خبرم دی ځکه چې نن سبا تاسو ګورئ نو په هر پچ باندې دغه تنظیمونو دار چې ضرورت نه کیږي ځکه چې دغه پلیټ فارمونه په چیرې زنانه لیکوالي ولري نو هغې ته به د خپلو جذباتو خپلو احساساتو د خپلو افکارو د تبادلې یو موقع په لاس راځي او دا چې هغه زنانه چې نه شي کولی چې د نارینهو سره اړیکې کینی هغې په مجلسونو کې کینی سره لکه مخکې نه شي کولی نو دا به د هغې لپاره یو مضبوط او یو ښه پلیټ فارم.
حسینه ګل وایي د خویندې ادبي لښکر غونډې باید په پېښور کې جوړې شي او همدارنګه د ټولو میرمنو سره باید اړیکه ونیول شي.
په پېښور کې مینو دا لکه د سبي په کچې کومې لرې علاقې دي نو هغه نه شي کولی چې هغه په دې کې شرکت وکړي داسې مجبوري کوي یا به داسې کنکشن به کېدی شي چې راشي نو دا لږ وخت اخلي چې هغوی بیا راځي په اسانۍ سره او په دغه تنظیمونو کې ناست دی او د دې کې برخه اخلي نو زما په خیال کې د مقامي کس باندې چې کومې ادیبانې شاعرانې لکه اوس په پېښور کې دا تنظیم کړي دي او په پېښور کې دغه ادیبانې شاعرانې شتون لري خو هغې ته به داسې مسله نه وي چې داسې یو نماینده تنظیم وي نو خامخا لکه بسره سره په دغه مشکلاتو بیا انسان کابو بیا مومي.
شوکت عزیز د جنوبی وزیرستان تکړه هنرمند او شاعر دی چې سندرو او شعرونو د ولس پام ځان ته اړولې دي. نوموړي یوازې په دې بسنه ونه کړه بلکې اوس یې د لنډو کیسو یو کتاب هم تازه خپور کړ. دا کتاب ژبغړن انزور نومیږي. کرکتون کې د وانه د غزوان حسیستای او وایي چې له شوکت عزیزه د نورو لاسته راوړنو هیله هم کیږي. تمشال خبریال سیلاب مسید نور حال په دې راپور کې راکوي.
د سویلی وزیرستان ستر پنډغولی وانه و سیدون کی شوکت عزیز شوکت د لنډو کیسو یا افسانو کتاب چاپ مارکیټ ته راوتلی. اته لنډو کیسې پکښې درج. د کتاب نوم یې ژبغړن انځور یا شایدای. د ژبغړن انځور د مخ په پاڼې په لاندې برخه کښې د ازغن تار درې خو کې بایدلې د تار د دغو خوکو نه د پاسه د لیکونکي نوم او بیا په غټو ټکو کښې
پسرا سوئی لکلائی دے کتاب نوم شاتا دیوے دا سے حیران دریانے کا بائلی جلکائے اکس نکش دائے چکم دے زن پشتون کا بائلی روایاتو دے تیری زیادتی پخپلا اکاسی کوی لنڈا دا چھ ٹائٹل دے کتاب دی صفت ثبوت دائے دے کتاب لکن کی شوکت عزیز شوکت نہ میں پشتانا وکڑا چھ پشائری او دے سندرو پہ للک شہ خود نوم وڑائی دائے دے لنڈو کی سو نصری کتاب لکلو چھپ کولو تا دے سرنگ پام شا شوکت عزیز شوکت ووے
دے ہر انسان کوشش بھی گنا دے پند لیارے آ دے زڑا بڑا سو بوسی دے مش پہ لکھا بندے ڈیرے چگے ٹیٹے تیرے سوے نمو دا شری نہ لکل خو پشیر کے آگا مطمئن کے دن آزا چھے مو سب ویلی او سائی میں ویلی نو دا غی وا دے افسانے لیار وا پدا کے میں تا وا ازمائی وکڑا او نو پدا کے آگا کیسا مو ڈیرا کشل دیر ٹولا وائش وا دے علاقے نمائندگی میں ڈیرا پکشل دیر طریقہ کڑا اس وا نو کوشش میں وک افسانہ میں ولی کرا او دے جب غڑن انزور پنوں بن میں دا اولی نئی دے نصری ٹول گا دو چھ می لانڈے کی سیر تے یہ افسانے ور تے چاپ سو او مارکیٹ تا رو ہے او نور کے توپ دے خال کے مخ کے دای سمرے خوشاوی نے خوشاوی ملک افسانہ بن ہو چار وشی دے زبانوں نے لیکن یہ ہوں دا غتا توجہ رو گر دی
ڈاکٹر محیب بولا محیب وزیر دے شوکت عزیز شوکت دغی زیار تا پکم نظر کسی وار وے زنے
پشتو افسانہ دے کلندر سے نا پاس دے طاہر افریدی نا پاس او دے فاروق سرور نو رستے دخی دے جمو شکار دو پدا دوران کے یود و کسن دا سی دی دے آئے پا افسانہ کے دے افسانے دے ارتکائی سفر دے را بہترین نمائندگی میں شوینی او پا آکے یونم دے شوکت عزیز شوکت ہدائے او زفا حقیقت سرا کہ دے میز دے جنوبی سیوے دے طرف نا یو دیر میاری کے تو بھی گانا او دے حالات او نم سب ہو جی دے پرسن سون صورتحال نتیری جی او کیما دے لیکوال ذمہواری جوڑی جی
ڈاکٹر وزیر دا ہاں زیادہ کڑا چ شوکت عزیز شوکت یو ش شاعر یو شر گاڑ دائے خواہ رز ہاں لرے نہ دا چاغا شاعر داغا سندر گاڑ با پنا سر خاصوسن دے لنڈو کی سو پلی کلوک شہاں گٹورا برخا عمومی
علی بابا خان د تصوفی سندر ویلو لپاره شهرت لري. قوالیان یې هم ویلي او نورې سندرې هم وایي. د پیښور تر څنګ په کابل کې هم خورا زیات مینوال لري. نوموړي په دې وروستیو کې کابل ته هنري سفر درلود. د خپل سفر په اړه راته داسې ویل:
زه بار بار دا خبره کوم چې هر پښتون ورشي به ډېر عزت کوي او چې خبره د هنرمند شي نو واقعا چې هنرمند هغه ډېر زیات مینه ورته ورکوي او ډېر زیات عزت ساتي. التما ته هیڅ قسمه تکلیف نه وړي. پر امن ملک کولو چې دا بارڈر نہ ہر کابل پر نمادا سسم سے لے کے چل تر حالات خراب دیا دا سی راڈ پر امن ملک کے ہر کسب خپل کار روزگار کے اختر لگیا دے خپل روزی گٹی اور ڈیر ڈیر کل یو ماحول آزادی او پکی ڈیر خستہ پر امن زیو نو بدی ماندے جما التا غمی نہ داخل کو کتل زما پسڑ کے پختون دا پر نامی نو رحم جاتا شو چھ واقعی چھ پختو پختنو بارہ کی مشران سے نکلی دی زموں گا مشران سے نکلی راغی جی کم سیرتوں نے بیان کری دی آغا ما پا آغا پختنو کیو کتل اوڑی رمینا و محبت ما تا ملو شو زمان دیر زیاد خوش آر.
علی بابا خان وای د افغانستان پختانه د صوفی موسیقی سره ډیر علاقه لري او د غنی خان شاعری پر خلکو وجد راوستلو.
واقعی دا صوفی میوزک چې کوم دی دا سبو چې په دنیا کې هر کس صوفی میوزک خوښي هر انسان صوفی میوزک خوښي ځکه چې د خدای هر کس تابع دی او د خدای هر سړی مني هر انسان الله پاک هر انسان مني دا قصې چې کله بیا د بر پښتانه د زلاله مو داغي تما د غنی بابا زینا ځان له جانان او تصور کې جوړو ما کله سترګې تورو ما کله شوم د خپلو ما نو چې کله دا سیس ما غي تروان د کوله قصې زه یو مس شان لیوانتو بیا ما د غنی بابا کلامونه ویلي سلام غی تروان د کناغي واقعي د پوجت کرا غلی وزي هم پوجت کرا واست مو د غنی بابا د شاعر نه غي عزت خوندونه غستل. نو کز کابل تا ما دا کنسرت کول دا صرف او صرف زب صوفی انداز مندر چیز د پختونخوا لړم به صوفی ارتست ما چاغي زب صوفی میوزیک ما د کول کړو ما دا کدا قصې ډیر زیات مالی سندری دی نسبول دی ډیر خلق او سندری کوي او په صوفی میوزیک باندې اغه سو کوم نو کال کړي سه واحد زي او سندر غاړي او مچ زما دا اغه غني بابا کلام ډیر زیات خوښ شو او اغه ز ډیر په مینه باندې راغستو ما
د پیښور هنرمند علی بابا خان وایي هنرمندان لکه مارغان وي د الوت لپاره ویزې ته نه وزرو ته ضرورت لري. نوموړی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هنرمندانو راشه درشه ډېره اړینه ده.
دغسې چې څنګه زه لاړم او ماته هلته کومه مینه ملو شوه او زما د سندرغاړو راشه درشه ډېره زیاته ضروري ده. خو په دې هکله به زه یو خبره وکړم چې سندرغاړي لپاره د بارډر نه اوړېدل راوړېدل څه فرق نه غورځي. دوی په هر بارډر ورتلی شي او هر دیکي د خپل فن مظاهره کولی شي. نو دغسې که د بر پښتونخوا سندرغاړي دی خوا راځي او دلته خپرونې کوي او دلته موسیقي وړاندې کوي، نو امید لرم چې زموږ ترمنځ به دا مینه بحال شي او موږ به یو بل ته نږدې شو.
علی بابا خان زیاتوي د کابل د خایسته موسم د خلکو له درنښت او د پرم نه ماحول نه یې خوندونه واخیستل. غرونه غرونه افغانستان یې وکته او د دې هر څه په لیدو یې زړه د خوشحالۍ احساس وکړ. نوموړی وایي دغه هر څه پر هنر ډیر مثبت اثر پرې باسي.
کلے سرگی تو رب ماں کلے شنڈی خلب ماں سال جانان یو تصور کی.
دا و سندرغاړی علی بابا خان چې کابل ته د خپل روسي سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. د مشال رادیو مجلې لارې به بیا هم دا ډول استعدادونه ستاسو مخې ته راولو. اوس درته د یو ځوان شاعر سید محمد صادق یو شعر در اورو، خو مخکې تر دې چې دا شعر د پخپل غږ کې در واوروي د ځان په اړه هم لړ معلومات درکوي.
د ننګرهار سیمې اوسیدونکی ما د پرې پچراګام ولسوالۍ سره تعلق ساتم او دا مهال د هجرت شپې په کوزه پښتونخوا کې سبا کوم. زما عمر د 19 کالو اندازن 19 سال می عمر دی او شپږمه پورې می تعلیم کړی دی او د مجموعه می د شاعرۍ اوس پورې نه ده چاپ شوی، خو انشاءالله اراده می ورته شته دی چې مجموعه چاپ کړم. د شاعرۍ شاعري دا سره پرته ده خپله می غواړم چې چاپ یې کړم او خیر کوزی پښتونخوا پښتو ادبی چمنټل سره تعلق ساتم او هل تجربه ته زما او مشاعری هل تک ما په پښتو ادبی چمنټل کې او ډیر زیات خوشاله یم. ملګری ډیر مینا را تر کوي او تاسو هم ډیر مننه کوم چې تاسو ما ته دومره مینا را کوي او همدارنګ د ټولو خلکو ډیر زیات مننه او ډیر مینا کوم چې ما په فیسبوک کې تمره ډیر نازوي او بس دا تاسو ډیر مینا ده او غزل یو در سره شریکوم که تاسو خوښوي. غزل مطلب دا شی دی چې تقسیم شوی یو پلس یم لالیا، تقسیم شوی یو پلس یم لالیا، کنی نور خو یو پلس یم لالیا، تقسیم شوی یو پلس یم لالیا، کنی نور خو یو پلس یم لالیا. او شعر دی امیر صاحب چې د دې دومره تکلیفو باوجود بیا هم خندیدلې په کرس کرس یم لالیا. او ته زما په خفګان زړه کدرې خوب نه کړې، زه بوډا وړی خس یم لالیا. او د سازونو په بازار کې پټ پټ ګرځم، پوروړی د یو کس یم لالیا. او زه دې نورې زندګۍ نه خوند اخلم، بې نشې همدومره بس یم لالیا. او دا شعر امیر لالا تاسو ته ډالۍ وایي. موده کېږي چې لزان مې تمه نشته، موده کېږي چې تس نسیم لالیا. او مکتبه وایي چې په دې دومره خاموشۍ کې هم صادقه، زه شرنګار کوم جرس یم لالیا. او تقسیم شوی یو پلس یم لالیا، ګنی نور خو یو ولس یم لالیا.
د سید محمد صادق د همدې شعر سره دا مجله تړو. نورې ډېرې خبرې به بل ونې در سره کوو. تر هغې د لوی خدای پامان.
د نیم نړۍ غږ.
ومی زمانه کالی واغسته، ومی زمانه سامان وارو، ومی رانه زمان کچ جه بوکلو ده اتاو میاسته.
ها چی پا ما ترشیو نماو چی ده زمان فرند منده چی تومی دیکه ناش پکار ده چی ده رانه تا راو ده پشپک که پاتی شیو.
پا اونی زخبرونه ده نیمی نره غگ که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات ترکو.
مو یا سوچ برکو یا فکر برکو چی کمی ده تطویله ده پاره چی کمی پر مختص ده پاره دوری اغیز بولا خیزان ترشان که
سمرا پویا یا ورتیا سمرا همت نډکا کپایل پختنه ده بلا نشتا.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.